آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن شنبه ده، د 1993 کال د حمل د میاشتې 18 ده، چې د 2019 کال د اپریل د میاشتې شپږمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. د بادغیس د ولایتي شورا مسؤلین وایي د بالا مرغاب ولسوالۍ سقوط کړی دی، خو د کورنۍ چارو وزارت دا خبر ردوي. او په ایران کې چارواکو د خوزستان په ولایت کې د شپږو ښارګوټو نه خلک ایستلي دي.
سبا د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني او یو شمیر سیاسي مشران د امریکا د ځانګړي استاذ سره خبرې کوي.
ولو قسمتې کې هنوز یا معلومات شریک ساخته نشد،
خو هغه برخه چې تروسه یا معلومات شریک نسول او یا هم دواړه خواوې تفاهم ته سره ونه رسېدلې، موافقه یې وکړه چې په دې درې څلور ورځو کې سلا مشورې ولري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سغبت الله احمدي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مداخله د افغانستان په کورنیو چارو کې ردوي.
موږ هیله من یو چې ښاغلی عمران خان د افغانستان په اړه له غیر مسؤولانه څرګندونو څخه ډډه وکړي او په افغانستان کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه عاشق الله رحیمزوی او ګالیا رڼا نورستاني تاسو ته وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان سولې د روانو هڅو او د سیمې د امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د پاوز په اعلامیه کې ویل شوی دی چې ښاغلی خلیزاد په دې ملاقات کې د پاکستان د هغو هڅو ستاینه وکړله چې تر دې دمه یې د افغانستان د سولې په برخه کې کړې دي. په بیان کې همدارنګه راغلی دی چې دواړه لورو په پاکستان د یو سوله ایز افغانستان د اغیزو په اړه هم بحث کړی دی. زلمی خلیزاد د جمعې په ورځ د پاکستان په سفر تللی و او د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره یې هم ولیدل.
تکل شوې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا یو ځل بیا د افغان حکومت له مشرانو او یو شمیر سیاسي او جهادي څیرو سره وګوري. د سولې د عالي شورا د دارالنشر رئیس محمد عمر داوودزی وایي په دې غونډه کې به د قطر غونډې جوړېدو او یا نه جوړېدو په اړه خبرې اترې وشي.
و شوا یا نشوا، اگر شوا با کدام تاریخ شوا، این تصمیم انشالله که به روز یک شنبه در یک فضای دوستانه و در یک فضایی که بین دو مشترک می باشه صورت خواهد گرفت.
خغلی داوودزی زیاتوی په دې غونډه کې به همدارنګه له طالبانو سره د امریکا په خبرو اترو کې د پاتې ابهاماتو په فلریکی دو هم بحث وشي.
د بادغیس د ولایتي شورا مسؤلین وایي د بالامرغا په ولسوالۍ کې د درې ورځو سختو نښتو له امله وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د امنی قومندانۍ مرکز نیولی. وسلوالو طالبانو له تیرو درې ورځو راپدې خوا بالامرغا په ولسوالۍ محاصره کړې وه. د بادغیس د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ نن امریکا غږ ته وویل چې په امنی قومندانۍ کې لسګونه پولیس چې له تیرو درې ورځو یې مقاومت کوو په سیمه کې د ملي وردو یو کنډک ته تللی دي. نوموړې زیاته کړه چې جګړه اوس هم روانه ده. طالبانو هم منلی چې د بالامرغاب د امنیتي قومندانۍ ودانۍ او محباس نیولې دي، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د بالامرغاب ولسوالۍ د سقوط په اړه راپورونه واقعیت نه لري. ښاغلی رحیمی ویلي چې افغان ځواکونو د بالامرغاب د امنیتي قومندانۍ محاصره هم ماته کړې ده.
پا په ایران کې چارواکو د خوزستان په ولایت کې د شپږو خارګوټو نه خلک ایستلی دي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي دي چې دغه ټولې سیمې د سیلابونو اوبو لاندې کړې دي. د خوزستان ولی ویلي دي چې د دې خلکو لپاره سرپناوي جوړې شوي او ځینې به یې د پاوس پارکونو ته یوړل شي. په ایران کې د هوا پیژندنې ادارې مسؤلینو ویلي دي چې ښایي نور باران وشي او سیلابونه راشي.
په یونان کې پولیسو او مظاهرچیانو د درېمې ورځې لپاره خډاب کړی. ماجرینو په پولیسو تګي وارولې او پولیسو د مظاهرچیانو د تیت او پره کولو لپاره اوخه بهونکې غاز کارولای. نور تفصیل د زمين مومن نوري.
سلګونو مظاهرچیانو چې خځې او ماشومان هم پکې وو نن د درېمې ورځې لپاره په یو کم کې د پولیسو سره خډاب کړی. پولیسو په مظاهرچیانو غاز ورکړ چې لامل څو تنه ماشومان او خځې به هوښ شولې. په یونان کې چارواکي وایي چې مهاجرینو په ټولنیزو شبکو کې غلط معلومات اوریدلي چې ګواکې د یونان نه د اروپا مرکزي هیوادونو ته لار چې درې کاله کېږي بنده ده خلاصه شوې او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د یونان نه ووځي. زامن ممند امریکا غا واشنگتن.
د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځه برخه کې د یو زندان نه د داعش وسلوالو د تښتېدو مخه نیول شوې. د ائتلافي ځواکونو وایي ډګروال سکاټ رابلسن وایي د سوریې دیموکراتیک ځواکونو په زندان کې ټول بندیان شمارلي او حالات یې په سوله ییزه توګه تنظیم کړی دي. کوردي ملیشي د سولې د سویلی په شمال ختیځه برخه کې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د داعش سلګونه غړي بندیان کړي چې اکثریت یې د بهرنیو هیوادونو اتباع دي.
د لیبیا په لویدیځ کې وسلوالو د خلیفه هفتار تر مشرۍ لاندې ځواکونو سره جګړه کړې. د جنرال هفتار سل جنګیالي نیولي دي او د هغوی مرکزونه هم بمباري کړي. خلیفه هفتار پرون د جمعې پر ورځ خپل ځواکونو ته امر کړی و چې پایتخت طرابلس په لور د حرکت وکړي. د لیبیا د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دوه ورځې هلته تیر کړلې او خبريالانو ته وویل چې د ژوري اندېښنې او خفګان سره خپل سفر پای ته رسوي. خلیفہ هفتار د لیبیا په ختیځ برخه کې په خپل سر د لیبیا ملي پاوس په نامه ډله جوړه کړې ده او کوخه کوي چې لویدیز لورې ته حرکت وکړي. د هیواد لویدیز برخه بیا د جمهوریت ریاست شورا او د ملي یووالي د حکومت پلاس کې ده چې ملګری ملتونه یې هم ملاتړ کوي.
او دا هم ورستۍ خبر. د وستر صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن شنبه د دویم ورځې لپاره په فرانسه کې د نړۍ پر امنیتي ننګونو بحث وکړ. د جی او ډله چې امریکا، فرانسه، کاناډا، جاپان، جرمني، ایټالیا او بریتانیا یې غړي دي، د نن ورځې تر پایه به د مخدره موادو او وسلو او د افریقا په سرحدي سیمو کې د مهاجرینو د قاچاق په وړاندې د مبارزې په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې همدارنګه د سایبری بریدونو او د جګړې په سیمو کې په ځانګړي ډول په افریقا کې د میرمنو په وړاندې د جنسي تیریو او تاوتریخوالو د مخنیوي په اړه هم خبرې اترې وشي. دا تر دې مهاله د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. خو سپراسو ودی رپورټ چې ټاکل سوی سبا ته جمهور رئیس اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو سره بیا د طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت د مرکه چې پلاوي په مسله خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد نن له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته راغلی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د درنشه رئیس او د سیمه ایز اجماع لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوزی د شنبه په ورځ خبريالانو ته ویل چې ټاکل شوی سبا د یک شنبه په ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی او یو شمېر افغان سیاسي مشران د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پارک د سولې په مسله او په ځانګړي ډول په قطر کې د طالبانو او افغان سیاسيونو ترمنځ د جوړیدونکو غونډې په اړه خبري وکړي. عمر داوزی ویل چې د یک شنبه د ورځې غونډه د تیرې چهار شنبه د ورځې غونډې په دوام جوړیږي او په ترس کې به یې پاغو مسلو خبرې وشي چې ګډون کوونکي په لومړۍ غونډه کې پرې موافقې ته نه رسیدلي.
ولې قسمت کې هنوز یا معلومات شریک ساخته نشد؟
خو هغه برخه چې تروسه یا معلومات شریک نسول او یا هم دواړه خواوې تفاهم ته سره ونه رسیدلې موافقه یې وکړه چې په دې درې څلور ورځو کې سلام مشورې ولري او د یک شنبه په ورځ هماغه سي چې د چهار شنبه په ورځ جوړه شوی و بیا غونډه جوړه سي او د یک شنبه د ورځې په غونډه کې به پریکړه وسی چې د قطر ناسته وسی او کنه او که وسی په کومه نیټه وسی.
زلمی خلیزاد سره چهارشنبه د ورځې په غونډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سربیره پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی او د پخوانی مجاهدینو څو تنو مشرانو برخه لرله. د سولې علي شورا د درلنشا رئیس ویل چې د دوی غوښتنه دا ده چې د افغان سیاسیونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پایتخت دوحه کې د روانې میلادي میاشتې په نیمایي کې جوړېدونکې غونډه د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو څخه وروسته جوړه شي. خو هغې ویل چې دا پرېکړه به سبا ته د ارګ په غونډه کې وشي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو لپاره د ثور نهمه ورځ ټاکل شوې. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه نجیب الله آزاد وایي چې د سولې مشورتي جرګې جوړېدو ته هم ډېرې ورځې نه دي پاتې. ښه به دا وي چې افغان حکومت په سلواله طالبانو سره د خبرو دپاره مرکچي پلاوی د مشورتي لویې جرګې د مشورو په رڼا کې وټاکي.
زه فکر کوم چې دا هیئت مخکې له دې چې مشورتي لویې جرګه ترسره شي د هیئت ټاکل به بیا ځینې منتقدینو ته دا وخت ورکړي چې د هیئت په هغه څرنګوالي د هیئت په هغه تشکیل باندې بېلابېلې نیوکې وکړي یا نظریات ولري. نو فکر کوم غوره به همدغه وي چې ډېر کم وخت نور هم انتظار وایستل شي تر څو همدغه مشورتي لویې جرګې ناستې وروسته یو وړ هیئت د وړ پلان سره چمتو شي طالبانو سره د مذاکراتو لپاره.
زلمی خلیزاد چې د جمعې په ورځ له کابل څخه اسلام آباد ته تللی و نن بیرته کابل ته ستون شوی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیزاد په پاکستان کې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې میرمن تحمینه جانجوا او پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر باجوا سره د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې دي. دا اعلامیه وایي چې ښاغلي خلیزاد د پاکستان د ملکي او پوځي مشرانو سره په کتنو کې له هغوی څخه په دوحه کې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو د مرکچي پلاوي غړو ته د سفر د امکان تو د برابرولو لامل مننه کړی ده. د سفارت د اعلامیې لمخې خاغلی خلیزاد همداشان د سولې په بهیر کې د پاکستان د مثبت رول د ترسره کولو د دوام غوښتنه هم کړې ده. د قطر په دوحه کې د افغانستان د سیاسیونو او د وسلوالو طالبانو د اساسو ترمنځ د روانې میلادي میاشتې په 14 او 15 د قطر د حکومت په مالي او تخنیکي مرسته د یوې غونډې بندوبست شوی دی. ټاکل شوی په دې غونډه کې به د افغانستان په ګډون د نړۍ د بېلابېلو برخو څخه په لسګونو افغان پوهان او سیاسیون برخه واخلي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې افغان حکومت په دې غونډې ته خپل اساس یا ولېږي او کنه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له صدر اعظم څخه یې دا تمه نه درلوده چې په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د دریم ځل لپاره ورته څرګندونې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان تېره ورځ په یوه غونډه کې د دریم ځل لپاره په افغانستان کې د موقت حکومت وړاندیز یو ځل بیا تکرار کړ. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی رپورټ رالی جلی.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د صدر اعظم عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله ده او افغان حکومت یې په کلکه ردوي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدي د شنبه په ورځ له امریکا غږ سره مرکه کې له پاکستان څخه وغوښتل چې افغانستان ته د یو خپلواک هیواد په توګه احترام وکړي او په دې اړه د نامسؤولانه څرګندونو څخه ډډه وکړي.
موږ هیله من یو چې ښاغلی عمران خان د افغانستان په اړه له غیر مسؤولانه څرګندونو څخه ډډه وکړي او په افغانستان کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړي. د افغانستان ټولو متحدینو د افغانستان په اړه د عمران خان ورته څرګندونې مخکې هم رد کړي دي.
شرکای بین المللی ما هم این موضوع گیری عمران خان دفعه پیش محکوم کرده بودن.
نوموړی زیاته کړه چې د یو خپلواک هیواد په توګه افغانستان ته احترام هم د پاکستان او هم د سیمه په ګټه دی. د یادونه وړ ده چې ښاغلی عمران خان د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې یوې غونډه کې د وینا پر مهال یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې چې که افغان مقامات غواړي چې د جمهوري ریاست ټاکنې د سولې د بهیر په یوې برخې واوړي ښایي دې ته اړتیا وي چې یو موقت حکومت جوړ شي. د ښاغلي خان په وینا دا مداخله نه ده بلکې د ورورولۍ مشوره ده. عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه دغه څرګندونې د دریم ځل لپاره پر داسې مهال کړي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په اړه د خبرو لپاره تېره ورځ پاکستان ته تللی دی. ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د نورو چارواکو تر څنګ د دغه هیواد د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلي او د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرستې ستایلي دي. سیاسي کارپوهان هم باور لري چې د عمران خان دا څرګندونې په ښکاره توګه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپی امریکا غږ ته وویل چې عمران خان غواړي په افغانستان کې د سولې له راتګ وروسته داسې حکومت برقراره شي چې مستقل نه وي او د دوی لاس لاندې وي.
روسا یو ضعیف حکومت افغانستان کې غواړي او هغه لارې دغه اوسه نام دغه دا چې فعلي حکومت باید چې لاس واخلي د قدرت نه او یو واقعي حکومت جوړ شي چې په هغه کې دوی خپل نمایندګان ځای په ځای.
یو شمیر افغانان هم د عمران خان له ورته څرګندونو ناخوښ دي او وایي چې پاکستان هیڅکله په افغانستان کې د سولې او ټیکاو پلوی نه دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی جهان الله نیازی په دې اړه وویل:
عمران خان د څرګندونو په تړاو به زه دومره ووایم چې دا ښکاره لاسوهنه ده د افغانستان په مسایلو کې د صلحې په باره کې. یعنی دوی نه غواړي چې اول دغه صلح راشي. که چیرې په افغانستان کې صلح راشي نو هغه ګټې چې دوی لاسته راوړي، کله چې افغانستان کې صلح راشي دغه ګټې دوی لاسته نشي راوړلی. هغه دېرش میلیونه ډالر چې اول دوی لاسته راوړي د امریکا نه، دا څنګه دوی لاسته راوړي؟ دغه ګډوډي لپاره یې لاسته راوړي هغه دېرش میلیونه ډالره. بل دا چې د دې لپاره عمران خان دا څرګندونې نه کوي، دا څرګندونې د خپل د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې ګډوډي منځ راشي او خپلې ګټې دوی لاسته راوړي.
په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه عمران خان تیر ځل هم ورته څرګندونې لرلې. افغان حکومت د ښاغلي خان د ورته څرګندونو په غبرګون کې د روان وري میاشتې پر اتمه نیټه په کابل کې د پاکستان د سفیر مرستیال احضار کړ او له پاکستان څخه خپل سفیر هم کابل ته راوغوښت. په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان دوهم ځلي څرګندونو ته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د نوموړي څرګندونو ته په خپل غبرګون کې په خپل ټویټر په کې رامیزه توګه لیکلي و چې د کرکټ یو شمیر تکتیکونه د سیاست په میدان کې مناسب چلند نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې مکسیکو د هغو مهاجرینو د بهیر مخنیوي کې مرسته کوي چې د امریکا په لور روان دي. خو ښاغلی ټرمپ چې د جمعې په ورځ د کالیفورنیا په ایالت کې جنوبي پوله لیدله، وی ویل هغه لخپل هغه غواښ څخه چې پاشا سوی نه دی چې دغه پوله وتړي او پر هغو موټرو تعرفې ولګوي چې له مکسیکو څخه واردېږي. د امریکا ژغ خبریال مایک اوسلیوان په دې اړه رپورټ لري.
لا واشنگتن څخه تر روانې دو مخکې جمهور رئیس ټرمپ انکار وکړ چې د جنوبي پوله د تړلو په اړه په فکر کې بدلون راغلی دی. دا اقدام کولی شي چې د میلیارډونو ډالرو د سوداګرۍ مخه ونیسي. هغه د کلکسیکو خارګوټي ته نږدې وویل چې مکسیکو د مهاجرینو په اړه د خپلو قوانینو عملي کول سخت کړي دي.
هغوی یعنی مکسیکویان د څلور ورځو راهیسې خپل کار په ښه توګه سرته رسوي. که مونږ اړ شو نو مونږ به دغه پوله وتړو. مونږ به پر هغو موټرونو تعرفې ولګوو چې په مکسیکو کې جوړیږي او دلته راځي، خو مکسیکو خپل کار په ښه توګه سرته رسوي.
جمهور رئیس ټرمپ وویل چې په ناغوښتونکو د امریکا د مهاجرینو سیستم تر پښو لاندې کړی دی چې ټول یې قانوني نه دي.
د دغو پناه غوښتونکو ځینې یې د بانډونو غړي دي. دوی له هیڅ شي ویره نه لري. د دوی موکلین یا وکیلان د دوی هرکلی کوي. دوی هغه څه وایي چې وکیلان یې ورته وایي. دوی د بانډونو غړي دي او وایي چې د خپل ژوند په اړه ویره لري، خو دوی دي چې د ژوند ویره خپروي. دا یو چل دی.
یو شمیر هغو کسانو د ټرمپ د سفر پر خلاف اعتراض وکړ چې پر دغه پوله د مهاجرینو پر چلند نیوکې کوي، خو د هغه ځینو پلویانو هلته د هغه ملاتړ وکړ. په کلکسیکو کې د دریو کیلومترو د کټارې د جوړولو کار تیر کال بشپړ شو چې د 2009 کال راهیسې پلان شوی و. ښاغلی ټرمپ او د کانګرس ډیموکراتانو د هغو میلیاردونو ډالرو پر سر جګړه کړې ده چې پر جنوبي پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره ورته اړتیا ده. کالیفورنیا او 1900 نورو ایالتونو دا دیوال جوړولو لپاره د بیړني حالت د اعلانولو له امله پر ولسمشر ټرمپ دعوا کړې ده او له محکمې غوښتي دي چې د هغو پیسو د اجرا کولو مخه ونیسي چې د دې پروژې لپاره ځانګړي کیږي. د کالیفورنیا ایالت لوی څارنوال هاویر بسیرا دا جمعې په ورځ وویل چې دغه اقدام یې د دې لپاره وکړ چې د هغو 1.6 میلیارډ ډالرو مخه ونیسي چې د مخدره موادو د قاچاق او د پوځي ساختماني پروژو له پیسو څخه د دې هدف لپاره چرنیږي.
زموږ د شلو ایالتونو ائتلاف له محکمې څخه د یو ابتدایي حکم د صادرولو غوښتنه کړې ده چې د ټرمپ د ادارې لخوا د کانګرس له پامه غورځولو او د هغو پیسو د کارولو مخه ونیسي چې هیڅکله یې د دیوال د جوړولو لپاره د کارولو هدف نه و.
دغه ائتلاف وایي چې د بیړني حالت اعلان د اساسي قانون پر خلاف اقدام دی. زکا د پیسو د تصویبولو پاړه د کانګرس رول لپامه غورځوي. تاج امینیار، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، اوس پام کړئ دې مرکې ته. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د یکشنبې په غونډه کې باید د قطر د غونډې لپاره د مذاکرې ملي ټیم وټاکل سي. نوموړي د امریکا ژغ له خبریال احمد شکیب دوست سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د سولې د راوستو دپاره د امریکا د هڅو نښې ښکاره دي. هغه همدارنګه د پی ټی ایم رهبران خپلواک او باعزته ځوانان بللي دي.
تاسو د خپل حکومت په جریان کې ډېره هڅه وکړه چې د سولې مذاکرات پیل شي، بلاخره په حال شي، خو بیا په آخر کې چې کله واک پریښود دا خبره هم ومنله چې تاسې په دې کار کې ناکام وئ، ځکه چې هڅې مو نتیجه ورنه کړه. اوس څو امیدواري شته چې ستاسې دا روانې هڅې نتیجه ورکړي؟
امیدواري نن دا ده، هلته زما د هڅو امریکا مخالف و، هلته امریکا او پاکستان په ګډه زما د هڅو مخالفت کوه. نه پرېښول چې دا زموږ هڅې سولې ته کامیاب شي، موږ په دې پوه. خو نن امریکا نارې کوي چې زه سوله غواړم، نن امریکا اعلان کړی سول غواړم، نو موږ باید د سول سره ملګري شو. او واضح هم سوچ دا کوي، ځکه چې د طالبانو ټول مشران راجراله په قطر کې دي، دا د مانا چې پاکستان همکاري وکړه او اجازه ورکړه چې مشران د طالبان سفر وکړي د پاکستان څخه او راسي په قطر کې میشي او هلته مذاکرات شروع کړي. نو علائم ډېر موجود دي چې امریکا د سولې خاطر کوشش کوي او غواړي چې د جنګ حتی بند کی یا خط بکیم. یک شنبه پر اسی بر مجلس کو، دا مجلس باید د دوه د مذاکرات لپاره د ملي ټیم ټاکنه وي او پر نور شان وخت ځای نسی کیږي.
د ولسمشر نظر څو؟ د ولسمشر غي نظر څو؟
ګور به چې یک شنبه ته څه کیږي.
تر اوسه پورې نظر څنګه ارزوي؟
موافق دي دغه چې د جلسې کو دا ښه خبر ده، خو جلسې باید نتیجه ته ورسیږي. داسې نه سي کېدای چې موږ تر ابده جلسې وکړو.
کله شو له طالبانو سره د امریکایي استازو مجالس ته، ستاسو په نظر له طالبانو سره د امریکا خبرې څومره رڼې دي؟ خزاد وایي چې له طالبانو سره تر سولې وروسته به ممکن جګړه له القاعده او داعش سره روانه وي. آیا فکر کوئ چې له سولې وروسته به هم
موږ جګړه نه
جګړه روانه وي؟
موږ سولې د جګړې لپاره غواړو چې په افغانستان کې جګړه بند شي، امریکا چې د خپل جګړه بل ځای وکړي، په افغانستان کې بالا نه کوي. او پرون ښاغلي خلزاد مجلس ته ډېره ښه خبره وکړه، وی ویل چې امریکا بالا په افغانستان کې جګړه نه غواړي، بلکې دوه درې واره دا خبره.
نو د داعش او د القاعده جګړه به څنګه کیږي؟
هغه به جګړه نه وي،
هغه به چی
د طالبانو او د نورو زموږ د خواو چې جوړ سره وسی او سرکشینو او یو ملي حکومت د ایجاد د ټول افغانانو په اشتراک، د ټول افغانانو په ګډون، د افغانانو د ملي ارادې د لارې، هلته به هیڅ پردی تروریستي ډله په افغانستان کې مقاومت ونه کړای شي او زالګي بینوي او دا ورکیږي.
دا د سولې او جنگ په بحث کې دی، خو د سولې مذاکرات ډېر په شدت روان دي. په قطر کې د تقابل کې مجالس روان دي، بل خو د پوزي عملیاتو خبره هم کیږي، د پوزي فشار خبره هم کیږي. دغه دواړه څنګه امکان لري چې یو ځای پر مخ لاړ شي؟
پر حکومت به دا واضح ژغ دی چې په تلویزیونو کې او پر خارجانو، پر امریکا او د دوی په نظامیانو به دا ژغ دی چې په تلویزیونو کې او په ویناو کې د نفرت د خپرولو پر ځای، د جنگ د نارو پر ځای او د انسان وژنې پر ځای، د افغان وژنې پر ځای، د افغانستان لپاره د سولې د پروګرام ترتیب ونیسي او د امنیت او د ورورګلوي او د خوشحالي پروګرامونه ونیسي، نه د جنگ د ترتیباتو او د جنگ د تبلیغاتو. په شدت مخالف یم.
پسرلی دی او دغه موسم د جنگ موسم بلل کیږي،
خدای جن وکړي نن دې باید بند شي، همدغه ثانیه دې بند شي.
د افغانستان حکومت د خالد پونم د پوځي عملیاتو یا د پوځي پلان یادونه وکړه،
غلط کاری کړی دي، ورانه یې کړی دي، باید بند شي. د انسان وژنه باید بند شي، په افغانستان د ورور وژنه بند شي.
طالبان هم څه غوښتنه ده؟
همدغه غوښتنه دوی سوم بند، بس کی افغان وژنه، بس کی ورور وژنه، مطلق بند.
ځینو پښتنو یو حرکت پیل کړی دی د پښتون ژغورنې د غورځنګ په نوم، د دغه غورځنګ په اړه ستاسو نظر څه دی؟
ټینګ ملاتړ یم، کلک ملاتړ یم. دوی حق لري چې خپل حقوق وغواړي، او د افراطیت څخه او د هغه ظلم څخه پر دې باندې د پاکستان حکومت تحمل کړی دی او په افراطیت یې برنامه کړی دی او په جلسی وی دی د دې سزا مشغوله مش مطلق مګری
او دا چې د پاکستان د ریاست د حکومت له خوا دوی زورول کیږي او دوی د بل هیواد ناسپوسی بلل کیږي دا خبرونه تاسو ته
مستقل مستقل او باعزته ځوانان دي او ولسونه دي او احترام یې باید وسی او حق یې برحق دی چې وي غواړي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
او د هم د خبرونه برسته رپورت په یونان کې د دوه ورځې راهیسې د پولیسو او کډوالو ترمنځ نشتی روان دي. نشتی هغه وخت په تاریخوالي واوښته چې د یونان پولیسو د میسیدونیا پولیسو نږدې د سلګونو کډوالو د کنټرول په هدف اوشکي بهاونکي ګاز استعمال کړ. نور حال د رونا ګالیا نورستاني څخه واوري.
د کډوالو او پولیسو ترمنځ نښته د جنوبي سرحد څخه 60 کیلومتره لري د دیاتا د کډوالۍ کمپ ته بهر رامنځته شوه. یو شمېر مهاجر د کمپ څخه بهر په خیمو کې او حتی بیل خیمو په بد وضعیت کې شپې تیروي او هڅه وکړه چې په زور د پولیسو څخه واوړي.
مونږ نور انتظار نشو استلای ټول خلک چې دلته راغلي دي مونږ ټول سره لاس په لاس زړه په زړه د پولې خواته ځو او پوله به خلاصوو.
د مقدونیا سره د یونان پوله بند ده او په تیرو دریو کلونو کې د سرحدي پولیسو شمیر هم دلته زیات شوی دی. دغه لاره وروسته له هغه د کډوالو پر مخ وتړل شوه چې د 1 میلیون څخه ډیرو پناه غوښتونکو له ورتګ وروسته اروپایي اتحادیې د مهاجرینو لارې بندې کړې. ډیری دغه پناه غوښتونکي د جنګ ځپلو سیمو لکه افغانستان، عراق او سوریې څخه تښتېدلي دي.
The Greek government, the Greek people and the refugees.
یونان حکومت د یونان خلک مهاجرین او اروپایي ټولنه ټول پوهیږي چې یونان د مهاجرینو د ساتلو ظرفیت نه لري. زمون غوښتنه له اروپایي ټولنې څخه ده چې پولې پرانیزي او په یونان کې د مهاجرینو لپاره خپل تګلارې بدل کړي.
دغه کډوال وایي په یونان کې د ژوند اسانتیاوې نه لري او په پوله د پنجرو د ماتولو پلان لري.
زه څلور ماشومان لرم چې نه مکتب ته ځي نه روغتون شته او نه ډاکټر. هیڅ شی نشته. یو کال او دوه میاشتې کېږي چې په یونان کې یم، هیڅ څه نه لرم او زه په یوناني ژبه هم نه پوهیږم.
د 2014 کال په لمړیو کې وروسته لدی چې د 1 میلیون څخه ډیر کډوال د یونان او بالکان لارې جرمني او نور اروپایي هیوادونو ته ورسیدل، دغه پوله د مهاجرو پر مخ وتړل شوه.
د څو مهمو خبرونو لنډی زاوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د پاکستان د پاووس مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان سولې د روانو هڅو او د سیمې د امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سبا یو ځل بیا د افغان حکومت د مشرانو او یو شمېر سیاسي او جهادي څیرو سره وګوري. د بادغیز د ولایتي شورا مسولین وای د بالامرغاب ولسوالۍ کې د درې ورځو سخت رخت العمله وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ مرکز نیولای دی. طالبان هم منلی ده چې د بالامرغاب د امنیت قومندانۍ ودانۍ او محبس نیولی دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی بیا په ټویټر لیکلی دی چې د بالامرغاب ولسوالۍ د سقوط په اړه راپورونه واقعیت نه لري. په یونان کې پولیسو او مظاهرچیانو د درې میورځي د پاره خډاب کړی. ماجرینو په پولیسو تیګ وارولې او پولیسو د مظاهرچیانو د تیت او پر کولو لپاره اوخه بهونکې غاز کارولای. د لیبیا په لویدیځ کې وسلوالو د خلیفہ حفتر تر مشرۍ لاندې ځواکونو سره جګړه کړې دي. د جنرال حفتر سل جنگلی نیولې دي او د هغوی مرکزونه هم بمباري کړي. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د دویمې ورځې لپاره په فرانسې کې د نړۍ پر امنیتي ستونزو بحث وکړ. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځ برخه کې د یو زندانه د داعش وسلوالو د تښتېدو مخه نیولې ده. او په ایران کې چارواکو د خوزستان په ولایت کې د شپږو خرګوټو نه خلګې ستلې دي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي دي چې د غټولې سیمې د سیلابونو اوبو لاندې کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو هیر مونږ نسې چې زموږ بلې خبرونې ته تاسو کولی سئ چې په 00120216919 باندې زنګ ووهئ. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.